برآورده شده رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي رادیو د دې سات دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنیوي ټوله افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په کابل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لته د تیاریو له جزئیاتو خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځان وژونکی برید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړې او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې دي. د سولې د عالي شورا ویان وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک هیله من کړي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به له کمکې اختر وروسته وي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. په هرات ولایت کې پروند یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د هرات امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل دا ماین پروند غرمه مهال په گزاري ولسوالۍ کې د پولیسو پر ورنجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس وشل شوی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسؤل عبدالرؤف احمدی په وینا دا پیشه په داسې وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیری د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره گزاري ولسوالۍ ته تللي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یوې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یوې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی په روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلوریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې دي ووژل شول. دا یوه تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بني سعد شارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یوه مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یوه غړي چلاوه درې ټنه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي، دغه ټکی دوی شیعو ته کاروي. تر پیښو وروسته قهر وړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځای کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد التمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتونونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وشون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیعو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. دا برید په کوټه کې په ریلوی کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیما وایي چې برید کوونکي په ښځینه جامې اغوستې وې، هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودېدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم ووشه. عبدالرزاق چیما زیاته کړه که چېرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګنډ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکري جنګوي وسله واله ډله شیعه په نقشه کوي. د مصر د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په قاهره کې په پرونیو نښتو کې شپږ کسان ووژل شول. دا نښتې له یو لاریون وروسته پیل شوې. د غزې په طیبیه سیمه کې چې د لوی قاهرې اړوند سیمه ده د اخوان المسلمین ډلې لخوا تنظیم شوی دا لاریون د اختر له لمانځه وروسته پیل شو. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویل تشدد وروسته له هغه شروع شو چې مظاهره چانو د سیمې د اوسیدونکو پر کورونو ډزې وکړې او پولیس مداخلې ته اړ وتل. د مصري چارواکو په وینا د طیبې په نشته کې 15 مظاهره چان او په څیر مناحیه تلابیه نومې سیمې کې له پولیسو سره په جلا نشتو کې یو بل اعتراض کوونکی ووژل شو. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پیښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یې یوې استرالیایي ورځپاڼې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې شي، چې روسپلوي بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومی شي چې دا یوه ملکي الوتکه ده. په تصویرونو کې هغه شیبه ښودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفان پوهیږي چې د اوکراین د پوځ نه بلکې ملکي الوتکه یې نسکوره کړې ده. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چې ځینې برخې خبرې شوې، هغه ډله ښودل کیږي چې د بیلتون پالو لخوا له ختیځ دونیسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته په دې مقصد استول شوې چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. په تصویرونو کې وسلوال لیدل کیږي چې د الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نقشه پرې ښکاري پلټي. د یو بل خبر لمخې په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستيال مشر ویلې چې د اوکراین په ختیځ کې اوسم خلک وژل کیږي. الکساندر هیک د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل:
What strikes me 1 year on is how little has changed.
هغه څه چې یو کال وروسته لا هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر بدلون راغلی. د ماليزیا الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وشل کیشي او ځوري شي. د ایم ایچ اولس پرواز ډیرې مسافر هالنډیانو، خو په الوتکه کې و بشته استرالیایان او څو تنه ماليزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالند، ماليزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کوي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا سر اعظم ټونی ابوت پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله وشتل شوې ده. او روسي خبردار دی چې د یونان سر اعظم الکسس سپراس پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. سپراس دا بلون روسه له هغه راوست چې په کین اړخي حاکم ګوند سیریزا کې دننه پر اختلافاتو برلاسه شو. روسه لدی چې د سیریزا ګوند جنو وکیلانو د پنځنبې پورس د حکومت د سپما د اقداماتو پر ست رائے ورکړه. سپراس نړیوالو پور ورکونکو ته پر خپل کابینه د تسلط د شودلو لپاره د هڅ پترس کې حق وزیران لپاره ګوښه کړل چې د پور ورکونکو لخوا د مطرح شوی اقداماتو پر ست رائے ورکړي. سپراس په کابینه کې دا بدلونونه یوازې 2 ساعت وروسته لغه اعلان کړل چې اروپای ټولنې د 2.14 میلیارد یورو په ارزښت یو نن لپاره د لند محل لپاره نوې پور تایید کړ. د ازادي رادیو دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته د چمتووالي لپاره پور کوم موضوعاتو غور کوي. د دې شورا ویاند وای
څنګه اعتماد سازی منتر شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکی دي هغه مشخص شي.
د خبرونه په دوام باندې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې واوري چې په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیله زیاتې شوې دي. د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دا چاره به پښ پاړسم د سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساف ناتو څخه د افغانستان او دولت تر انتقالېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په اوکران کې د ویالوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته د یوې نوې ویډیو له خبرېدو خبرو چې شایي په تحقیقاتو کې ډېره مرستندوی شي، او د خبرونې په وروستیو کې اختری زړالې درته لرو. له دوو سندرغاړو بریالي ولی او ګدر ځاځي سره شهیدلې.
د هنرمندانو کارونه د ډیر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسائل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې علي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویان ازادي رډو ته وویل یو کمیټه موظفه شوی څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي څو غونډیم شوې دي او باندې زیو راځو کې شاید رئیس سره مو ګوري رئیس جمهور سره او ملي وزارت حکومت مشرانو سره موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې پاره باندې باس وشي څنګه اعتماد سازی منځره شي څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف کې کم ټکی دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړی ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړی دي.
دا اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوې ده دام د امیدونه د خلکو زیات کړی دي او په ډیرو ساو کې تقدیر شوې ده او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړی پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیلوي. نړیوالو چاپي خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته فرشته جلال زوی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورسپانی د مقالې سرلیک دی چې په ورستۍ یو اونۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورسپانه لیکي حتی د افغانستان د خونړي او جنگ ځپلي معیار پر اساس ورستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو د شمیر له امله ډیره خرابه تیره سوه. د ورسپانې په حواله په تیرو 3 ساعتونو کې لږ تر لږه سلطنه ملکي کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډه توګه سي د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د شکولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او یو شمیر نویو ترورستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریشي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول روسمان لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشاره مخته کړي. اکونومیست لیکي چې شاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسیدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو شوانځي تر وسلوالي حمله ورسته د طالبانو د پناځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیه د استازي لخلیل کلی طالبان ډیر شپه دی پویږي چې کای هدف د پخوا په تیر د رژیم جوړول وی نو باید خپل هټي بند کړي. او لدی عمله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملې دوله لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورسپانه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورسپانه لیکي هر کال لشت لږه سل تن افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني د هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې وڅېړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر اتلس کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورسپانه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو لس کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړل شوې، خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په بریتانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي مؤسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې بریتانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کړي. د ورسپانې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې اتو پلټنو کې بریالی شوی دی.
سلامونه کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه 100 شد او عید آمد و دلها برخاست.
د فرهاد دریا پیغام مووریده. د سجرډو پروانه خبرونه کې له دوو افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زازي سره شخیدل یو تر اتنیمه بجو وروسته له دوی دواړو سره په تفصیل مرکه اوریدل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چاري تر دوو نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وای چې د دې کار چې دې کارته بشپړ چمتووالی نیولې او د جنو بهرنیو متخصصانو په مټ په دغه مسولیت په ششان ادا کړی. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وای چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی او په تیرو کلونو کې کسان نه روزل شوي. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 منټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین به ورسره ملاتړی رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې شاوخوا اتیا بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې داغه شرکت د خاص به موږ خارجي متخصصین استخدامو او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان حریم فضای به کنټرولوي. داغه چارې به په 14 د سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساف ناتو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمیر افغان کارکونکي د هیواد د نن او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپل افغانان سنبال کړي. د 2001 کال رئیس د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولېږي. ټاکل شوی و چې دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوی وای، خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلی چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي او له همدې امله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلن یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تیر وخت څخه سمه استفاده نه ده کړې او ظرفیتونه یې نه دي روزلي. د هوایي چلن د ادارې پخواني مرستیال سید مهدي سعیدي ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافی پرسنل یې تربیه کړي وای. اوس کده تړون کیږي باید د کسانو روزنې ته ډیره پاملرنه وشي او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ د کار ته چمتو نه دی.
د کارپوهانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو ترڅنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې ښکارندویي کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تیرېدو سره سره هم کدري او تخنیکي داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلی وای او بیا یې د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
په دې وروستیو کې د پکتیا امنیتي وضعیت خراب شودل کېده. په رښتیا اوس وضعیت څرنګه دی؟ زموږ همکار داود تپان د پکتیا امنیت قمندان په سوال زلمی وریا خیل سره شخېدلی او د مرکې په سر کې ترې د پکتیا د وروستیو عملیاتو او بریدونو په اړه پوښتنه کړې. په سوال زلمی وریا خیل په ځواب کې وویل
په دې وروستیو کې دښمن ډېر تاپو تلاش وکړ چې یو څه لاسته راوړي او تاسو به خبر یاست چې هلته مذاکرات هم شروع و. نو په دې ارتباط باندې دوی ډېر کوشش کوو چې سیمه ونیسي څو دوی په مذاکراتو کې هلته برلاسي وشي، مګر خوشبختانه ستاسو ورونو وکولای شو، هغه که ملي پولیس دي، ملي امنیت، سرحدي پولیس، عامه نظم پولیس، محلي پولیس، ملي اردو، په مجموع کې ټولو امنیتي ارګانونو په یو ښه همغږي له خپلو ولسونو سره د څمکنیو په ولسوالۍ کې، جاني خیلو کې، وازي زادران او زرمت په ولسوالۍ کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري.
د څمکنیو د جنګ په اړه راته وایي، څمکنیو کې څومره وخت جنګ وسلي وسلوال؟
تقریبا په څمکنیو کې 45 یا 46 شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خوار و خال خال ډزې ستا خدا زور جنگ چې دښمن غوښته چې څمکنیو ته سقوط ورکي، څو دوی وکولی شي ډنډې پټان، جانی خیل، لجه منګل او احمد خیل و میزدکه دا هم خپل تر ولکې لاندې راولي. دوی کوشش وکړه چې هلته لږ استقامت نه چې یو خو سرحدي ولسوالیګانې دي، پاکستان ته ډېرې نږدې دي او هغه لویه لاره د پاکستان د موټر لاره دوی د پاره زمونږ هلته سرحدي خلا موجوده ده. په موټرو کې دوی اکمالات کې ده، هم د پرسونل او هم د مهمات و سلا، او دوی ډېر لوی تصمیم نیولی و چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا دا شکې و زیکویکونه او هوانونه دای ځای په ځای کړي و. نو بنان د څمکنیو خلکو په یو ښه همت سره خپلو پولیسو سره، محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل، کاملا له خپلو خلکو نه، له خپل ځان نه، له خپل منطقې نه، د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېد او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. چې په دې پیښه کې تنه په څمکنیو کې زر درته ویلی سم چې تخمین تر 200-210 کسه دښمن مرګ ژوبله لري، چې حتی تاسو به خبر شوي یاستئ چې له دې ځایه هغه ځوانان چې په پاکستان کې د پاکستانیانو بچیان دي، هغه مدرسو ته رالیږي چې هلته درس وایي. هغه بیچارهګان ځوانان نه د هغوی له پاکو احساساتو نه دوی استفاده کړې وه، دای افغانستان ته جنګ ته رالیږلي وه، وروسته له دې چې دوی وژل کېږي هلته د دوی جنازې وړي، په ساده کې مظاهره کېږي، مظاهره عملا د پاکستان په ضد باندې شعارونه ورکوي، د مدارسو چې دوی مدرسو دوی رالیږلي دي هغو په ضد باندې غږېږي، خبرې کوي، یو دا وایي چې مردی وی پاکستان ژوندی دی وی افغانستان مخبل اگر لیگو زوانان لیگو محصلین را لیگو شاگردان را لیگو چالت تعلیم کی یو دوی جنگ ته لیگی بیرته جنازی منگ تراوڑی
پنور ولسوالی کی اوس وضعیت څنګه ده؟ په زدران مشت ولسوالی په زرمت او زین نور
تاسو خول د زرمت کی دښمن ډیر لوی بمی حمله وکړه، چې خوشبختانه منگ تلفات ندرو، مگر بدبختانه چې په یو کور کې دی دوی دی بیمیک په واسطه باندې چې کدی هوان مرمه و چې لګیدلی و هلته د یو کور دوه نجونې شهیدان شوي، څو کسه نور د همغه کور زخمیان و، چې هغه ملکي کسان و، د یو دوکاندار فامیل و همداسې بزرگان میشته سا که دوی کله ناکله سرک ته راتلو غواړي دا سرک لاره بنده کې دوی تصمیم و چې الحمدلله دوی ونه سو کولی چې د سرک په اوږدو کې غیل دی چې کوم مین مین که دوی خاک کې نور داسې لاسته راوړنه نه لري. همداسې په احمد خیلو کې مخکې له دې نه چې تقریبا دوی او دوه میاشتې مخکې دوی دا تصمیم درلوده چې باید احمد خیلو ته سقوط ورکړي او د احمد خیلو نغې خواته د شرقي ولسوالۍ چې دي ټولو باندې لاره قطع کړي چې الحمدلله دوی په پکتیا کې په خپل پلانونو کې ناکامه دي او تر اوسه پورې دوی کومه لاسته راوړنه نه لري. علت او موجبه یې دا ده چې ولسونه له خپل حکومت سره له خپلو خلکو سره له خپلو بچیانو سره چې هغه امنیتي ځواکونه دي هغوی سره همغږي دي هغوی سره ولاړ دي هغوی سره مرسته او کومک کوي. خپلو ولسونو ته د اختر مبارکۍ تر څنګه له دوی نه هیله او خواهش مې داده په شپه کې له هوایي ډزو نه مخنیوی وکړي. دا که ملکي دي که نظامي دي باید په دې ارتباط باندې ډزې ونه کړي څو خلکو ته تشویش پیدا نه شي او په دې ارتباط موږ دقیق پلانونه لرو پلانونه هم جوړ کړي دي او هر څوک چې ونیسو سلایم ضبطو او د هم عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوو چې بیا به حق د شکایت نه لري.
مننه.
سلامت شکر دی ودان.
د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زما همکار نورګل شفق په کابل کې له یو ښوونکي سره د ژوند رنګونه په پروګرام کې شخېدل.
د ژوند رنګونه
اول به مونږ راته واخلې د کم ځای او څه کوي.
نوم یې انجینر عبدالرشید عثماني د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي د سهاکو د علیجان خیلو اوسیدونکی یم.
تاسې په اوس وخت کې په څه لګیا یې څه کوي؟
زه خپله د کابل د خوشحال خان لیسه کې د ښوونکي په حیث باندې دنده ترسره کوم او همدارنګه بعضې نور کوم له خصوصي شرکتونو له دې سره مې وظیفه اجرا کړې په مختلفو وختونو کې.
ښه، نو تاسې یو استاد یې. کله چې ماشوم وایي استاد سره مو مینه وه او بیا په څومره مشکلاتو دلته را رسېدلی هم داسې ډېر په آرامه را رسېدلی یې.
تر دې وخت پورې کله چې زه کوچنی وم یا د ماشومتوب دوره کې ما خپله دا هیله امید و چې زه باید خپل ګران هېواد افغانستان ته خپلو شریفو خلکو ته خدمت وکړم. هغه که په هر عرصه کې وي، هغه که زه انجینر اوسم که ډاکټر اوسم که استاد اوسم، د ما یوازنی هدف چې هغه خپلو خلکو ته خدمت کول و طبیعي ده. هدف ته د رسېدلو لپاره ستونزې او مشکلات ګالل شته. یو څوک به ستونزې او مشکلات ګالي بیا خپل هدف ته ځان رسوي. نو طبیعي ده.
تاسې نو کوم مشکلات سره مخ شوی؟
ډېر ستونزې مشکلات دا و چې موږ په یوه اطرافي ولسوالۍ کې درس ښوونځی لوستی ده، هملته د درس امکانات زیات نه وو، لکه د کانکور آمادګي، نور کورسونه، د انګلیسي ژبې، همداسې د کانکور له سیستم سره ناولدي ده. دغه چې تقریبا تر اوسه پورې په اطراف کې دا یو مشکل ده چې د مشکل سره زه مخامخ وم او کېدای سي اوس هم ډېر خلک له دې سره مخامخ وي.
بیا مو یعنې څنګه دغې ستونزې ته حل لار پیدا کړه؟ څنګه مو ځان راوویست دغو مشکلاتو؟
د حل لاره یې دا وه چې هر څوک باید له ستونزو مشکلاتو سره مقاومت وکړي. دی باید ثابت قدم واوسي. دی بعضې کارونه پرېنه دي، بالخصوص لکه د درس ویل، لکه د علم زده کړه.
وایي چې ولا بسې چې هم نه جوړېږي،
څوک باید ناهیلی نه سي،
ځکه
ژوند په امید خوړل کېږي. باید دی کوشش وکړي، مقاومت وکړي، ځان خپل هدف ته ورسوي.
اوس خو نو استاد یې، بیا دا د شاګردانو سره مرویه څنګه وي؟ ډېر خو به غوسه کېږي نه؟
نه، هر استاد ته لازمه خبره ده، ځکه شاګرد یوازې څه چې له استاد نه غواړي هغه ښه رویه ده. ځکه زه چې خپله مکتب دوره کې وم، ما به له هغو استادان نه بد راتله چې شبه چې ښه رویه نه راسره کوله. نو اوس زما خپل اول ځان ته، بیا خپلو نورو ټولو استادان ته د افغانستان په سطحه باندې ټولو ته مې پیغام داده چې دوی باید له شاګردانو سره ښه رویه وکړي.
که غواړي چې په شاګردانو ګران واوسي،
که غواړي شاګردانو ګران واوسي، په مقابل کې له شاګردانو څخه مې غوښتنه داده چې دوی باید د استادانو احترام وکړي.
او د یو استاد انسانیت نه غلطه ګټه وانه،
غلطه ګټه وانه اخلي، ځکه کېدای شي ډېر استادان به دوی به ښه رویه کوي، مګر د شاګرد به کېدای شي دی ونه غواړي چې له شاګرد سره ښه رویه وکړي، هغه به د خرکې رویه وړ بنوي. نو عموما ټول زده کوونکي څخه مې غوښتنه داده چې دوی باید ښه اخلاق ولري له شاګردانو سره.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ولی ولا خیات لسابل لیکي د خدای فصل دی چې امنیت ډیر شدی او د خیشنیونی میلی شروع کیږي. بریالی عباسین بیا لیکي د کرکټ لوبي وخت څه وخت دی؟ نن د کابل په وخت ماسپښین د افغانستان او کاناډا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. سید زای له کندهار لیکي لا اشرف غنی زما خواهش داده چې د سولې فرصت له لاسه ورنکړي. ګڼو اوریدونکو د اختر مبارکي راته لیکلې ده او رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې لیکي له ولسمشر غواړم چې له اختر وروسته سمدستي د سولې خبرې پیل کړي. حاجي شمس الحق له سنگین لیکي د ملا محمد عمر اخوند د سولې خبرو افغانان هیله من کړي دي او حکمت الله حماس د هلمند له نادالي لیکي د طالبانو د مشر د سولې پیغام د افغانستان په سوله کې مثبت بدلون دی. اته بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پروند یو مان په 14 کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوري زلوبو د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یو بمی حمله کې پروند تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي ووشل شول. د پاکستان د پولیسو یو افسر ویل چې وزن وژن کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیوو یوې کالونی ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې دی پکې ووشل شو او یو ساتون کې ووشه. د مصر د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په قاهره کې په پرونیو نشټو کې شپږ کسان ووشل شوي دي. او د یونان صدر اعظم پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه رامنځته کړل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې په اوکران کې د مالیزیا د هوایي شرکت د ویالوته کې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یې بیا استرالیایي ورځپاڼې پر خپل ویبپاڼه خپره کړې شي، چې روس پلوي بلتون پال د اوکران په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومی شي چې دا یوه الوتکه ملکي الوتکه ده. په دې ویډیو کې داسې حقایق را برسېر شوي چې شاید د دې پېښې په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ماليزیا د ملکی هوایی چلنده الوتکه یو کل مخ کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې وویشتل شو او د دې پیښې د کلیزې په مناسبت په خبره شوې ویډیو کې هغه شی به خودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفین پویږي چې د اوکراین د پاوځ نه بلکې ملکی الوتکه یې نسکوره کړې ده. د سیدنی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د دې ویډیو چې بلتون پالو په خپل د موبایل ټلیفون په کمرې ثبت کړي ځینې برخې خبرې کړې. د ماليزیا د ملکی هوایی چلنده الوتکه چې 298 پرلی او عمله یې لرل سهوان د وسلوالو بلتون پالو لخوا په دې ګمان وویشتل شوه چې ګنې دا د اوکراین د پوځ سوخوی جټ الوتکه ده. د سیدنی د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې مالک وایي دا 12 دقیقې ویډیو چې ځینې برخې خپرې شوې د بلتون پالو لخوا اخیستل شوې او دوی له څو میاشتو راهیسې د هغې د ترلاسه کولو هڅه کوله. د نوموړي په وینا دا ویډیو چې له پیښې یو کال وروسته خپره راشوه تیرونی په قچقي ډول لختیز دونیسک خار څخه راوېستل شو. په خبرو شویو تصویرو کې هغه ډله خودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا د ماليزیایي الوتکې لويشتلو وروسته له دونیسک خار څخه د الوتکې د نسکورې دوه ساحته د دې لپاره استول شوې چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. د ورځپاڼې مسول زیاتوي چې په یو تصویر کې یو سړی ښکاري چې د بلتون پالو لخوا د اعلان شوي د دونیتسک د خلکو د جمهوریت نښانې په څرګنده د یونیفورم پر غاړه ښکاري. دا ډله چې وسلې لري او پوځي جامې اغوستي د نسکورې شوې ملکي الوتکې د ټوټو په لیدو چې لا هم لوګی ترخیږي حیرانیږي. په ویډیو کې د دوی خبرې اوریدل کیږي چې د اوکراینی الوتکې پیلوټ لټوي خو کله چې پویږي دا یو مسافر وړون کې ملکی الوتکه ده حیرانېږي.
там что еще один самолет что ли это гражданский малайзия
د ډلې قومندان اعتراف کوي او وایي چې دا خو ملکی الوتکه ده او بیا دا وسلوال چې په روسی او اوکراینی ژبو خبرې کوي. پښتنه کوي چې څنګه ملکی الوتکې ته د اوکراین پر فضایي قلمرو د پرواز اجازه ورکړل شوې. په نورو تصویرونو کې وسلوال په داسې حال کې لیدل کیږي چې د ملکی الوتکې د سپرلیو مړی او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نښې پرې ښکاري پلټي او اخلي. دوی د بکسونو په منځ کې ګرځي او ټلیفونونه بټوې او نور شیان لټوي. د ام ایچ ولس پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیایان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کیږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله ویشتل شوه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ود ماشم تر پورې بیا ساجی رډو په منځني سپد دول شپښنی پټول افغانستان کې اوري. د ساجی رډو پر روان خبرونه کې وړاندې ل بریالي ولی او ګدر زازي ل د افغانستان ل دوو پیژندل شوی سندرغاړو سره مرکه اوریدل شي. خو سم د اختر پاړه یو مطلب لرو. د ساينس او ټکنالوژي ورستیو پرمختګونو د شوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیز اړیکو بڼه بدله کړې ده. ټولنیزو شبکو او موبایل نن سبا پر اخترېزو دودونو او راشده شام اغیز کړی دی او اوس ټولنیزې اړیکې په ټیلیفون، مسیج او فیسبوک محدودې شوې دي. قسیم سلیمان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړې او له هغوی څخه د اختر پر نویو دودونو او پر اخترېزو مناسبتونو د نوې ټکنالوژۍ د اغیزو په اړه دا راپور چمتو کړی.
وای مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه. سره لدی چې د ټولنیزو رسنیو او د نوي ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ترمنځ واټن راکم کړی دی، خو دغه وسایل د خلکو ترمنځ پر ټولنیزو اړیکو هم بې اغیز نه و. په خو به په اخترونو او نور د ټول د خوشیو په ورځو کې خلک د یو بل کورونو ته تلل او د اختر او د خوشیو ورځې به له نږدې سره لمنځلې. خو دا دود د وخت په تیریدو سره د لمنځتلو په حال کې دی او اوس یې ځای نو وسایلو نیولې دی. یو مور د پخوانیو اخترونو او دودونو کیسه کوي.
په خو حالت تر اوس په دې خطر شو چې سمیمیتونه ډیر و د خلکو سمیمیت وو، خو هم په لږ ته اقناع درلودی، ته وسایط نه درلود. بیا هم د یو قریب، د یو همسایه، د یو خپل، د یو شناخته پوښتنه یې اتمي کوله په عادي حالت کې، غیر عادي حالت کې، په اختر کې، غیر اختر کې.
دغه مور وایي چې پخوا وسایط نه و، په سلو کورونو کې به یو موټر درلود، د خلکو اقتصاد ښه نه و او داسې ډېره غڅه چې اوس ته هغه وخت نه و. خو بیا هم ډېر کسان د پخوا وخت د شو خاطرو په بڼه یادوي، ځکه چې د لویانو په وینا پخوا په ژوند کې قناعت و او خلکو په کم شي غاړه ایستله.
پخوا وختو کې په اطراف کې خصوصا رفتارمچ ډېر و، په کم امکاناتو کې ځینې وسایط هر چا نه درلوده. بیا هم مثال په اختر کې به یوه جوړه کالي چا وکړه، هغه به د اختر په درو سلو ورځو کې اغوستل. دا خبرې نه وې چې وای دا نن یوه جوړه واغوستل، سبا بد کار دی چې بیا مې هغه اغوستي.
خو نن سبا دا هر څه بدل شوي دي. بلې ملګرو، اوس دا د ډیرو ځوانانو ترمنځ یو دود ګرځېدلی چې د اختر په ورځ د فیسبوک او یا هم ګرځنده ټلیفون له لارې دوستانو او ملګرو ته د مبارکۍ او پیغام استوي او بسنه پرې کوي. یو له همدغه ځوانانو څخه 13 کلن احمد ولید دی چې وایي د اختر په لومړۍ ورځ یو ټلیفوني پیغام یا اس ام اس جوړوي او ټولو ته یې استوي.
تر ټولو د مخه د اختر په اول ورځ کې چې د لمانځه څخه راسم، زما اولین کار دا دی چې ما یو کارت رانیسم او په موبایل کې مې یو میسج جوړوم، ښه ډیزاین ورته جوړوم او ښه داسې یو ښایسته میسج سي. هغه خپل ټول انډیوالان څه چې نمبرونه راسته ټول سلیکټ کوم او دا یو میسج ټول ته راستوم. په اوله کې ځان په دغه رقم پیغام کوم بیا ورسته که کمچا زنگ را تو هغه خپل زنگ را تو ز خبر سره کوم. یعنی شخصا ما خپل غیر لاغه اندیوالان چې ډیر یعنی ډیر شاندیوالان می دی ور سره ډیر هفته مطلب مو ډیر ور سره ساتلی ډیر وخت یم هغه ته که زنگ وم او یا حتی که کور ته ورسم نور می اکثرا ټول دوستان او ټول اندیوالان تم چې دی په اول ورس کې مسیج جوړ کوم ور وایستم.
خو پښتنه دا ده چې ولی اوس خلک د یو بل کور ته لتلو ځان باسي او یو واسي په اس ام اس یا زنګ وهلو بسنه کوي. احمد ولید وایي چې په خوا بیکاری ډیر و او خلکو ته ګراتک ته ډیر وخت لات خوای اوس داسې نه ده.
په خوا ژوند ډیر ساده و، مشکلات به هر چا درلودل ولی دونه ډیر نه. اوس د هر چا هر څونه چې ټکنالوژي یو ټکنالوژي مثلا پرمختګ وکړي هغه نه د انسان تقاضاوې هم ډېرې کېږي، نو طبعا مشکلات هم ډېر راځي. نو دغه مشکلات چې برای انسانان هر یو خپل په مشکلاتو خپل په ستونزو باندې اخته او غواړي چې خپل تر مشکلاتو تر عهدې ووځي او برای دونه وخت نه پته کېږي چې دی د نور سره روابط وساتي.
له دوستانو سره راشه درشه د دوستانو او خپلوانو ترمنځ اړیکه نور هم د مینې په تار تړي او لایق شتل کوي. یو چاته له نږدې ورتلل او دا غسر مخامه خبري کول او د ټلیفون او فیسبوک لالاري دا اړیکو نیولو ترمنځ ډیر توپیر شته. کله چې موږ د کوم دوست سره لنیشتې کښینو او لا غسر مخامه خبري وکړو په دې سره د یو بل حالت ډیر ښه خبري جو او پرونی ډول مو زړه او روح ته سکون هم بخښل کیږي. راځي د نیکمرغه کوچنی اختر کې دا دود بیرته بدل کړو او د یو بل کورونه ته ولاړ سو او د اختر مبارکي ورکړو. راځي د فیسبوک او موبایل د مبارکۍ د پیغام استولو ترڅنګ د خپلوانو او دوستانو کورونه ته مبارکۍ ته ورسو چې را سره نشتې وي او تګ ورته ممکن وي. په دې سره به مو د زړونو پیوندونه نور هم وتړل سي او په ټولنه کې به مینه زیاته سي او ژوند ته به مو ښکلا وبخشي. لکه دا خوش شبه سندرغاړی فرهاد دریا چې وایي
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رکھ دی ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې ورکی فکر من خورای دی.
د فرهاد دریا سندرمو لښ سواوریده. البته په دې پروګرام کې د اختر په مناسبت له ګودر زازی او بریالي ولی سره شخیدلی یو. د ګودر زازی و سندره چې شمشاد زدران انتخاب کړی د سراور
پکے نوے کلے ڑندے جوان میں ستا ساده شو خو بنگړو شرند یا پیغله یا پیغله ستاد وسترګه قران دی وران ای خوی مړسترګه او قران دی وران ای خوی مړسترګه استاله دله زمتا باندې بایلاله چې جبین مې استاله دله زمتا باندې بایلاله ستاد دل تمې زړکیږي تماشوم نصبري
د ګذر زاجي سندر محاورې دا وسم لده او بریالي ولی سره د رحمت الله افغان مرکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم دا چې اختر د خل خوشاله دی موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هواد وتکړه سندر غړي چې تاسو له نمونه او سندر سره بلد یاستي د کابل په سټوډیو کې ملمانه کړی دی د هواد تکړه سندر غړو بریالي ولی او ګودر زازي د داسې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه مومنلې ده مننه کو تاسو دواړه ته د کوشنی اختر مبارکي وایو اختر مو مبارک شه
سلامونه او نیکی هلي زم د اختر مبارکي تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او تاسو د رادیو لارنه ټول افغانانو ته ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله مندم چې دا ځلی اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي
السلام علیکم ډیر مننه زه هم تاسو ته زما ګران همکار چې خبرونه کوي همکار نه ولی صاحب ته اختر مبارکي او سلامونه وړاندې کوم بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزونه لرم کور مو ودان خدای دې د بختور رښتیا د صلح اختر شي ان شاء الله دا بختور اختر
خدا شي اختر د ارسو کړه تیاریاں نیسی تاسو هنرمندانو تیاریاں ورته نیولی بریالی ولی صاحب کراته چې د اختر په مناسبت کوم نوې سندره جوړه کړې ده او کله جوړه کړې ده کوم سندره ده
ما د اختر لپاره یو نوې سندره د جوړولو په حال کې وم خو افسوس خبره ده چې سازما تمبلی او ساده استودیو بیروبار نو دا پاتې شو نو که خیر وي که ژوندی وو بل اختر ته اغزان سره ډیر پیغام هم لري او پیام هم لري نو نورې سندرې دي د خوشحالۍ سندرې دي یوازې اختر مبارکي خورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښیږي
داسې ته وویل چې د اختر لپاره مې سندره تیا کړې ده که دا مطلب ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي یعنې څه ډول سندره ده
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده آواز مې نه ده چولی د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده خو اختر مو مبارک شه راغې د صلح سره دغسې دې مطلب نور ورپسې ډېر دی زموږ ذهن کې اوس ناراضي نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه
ګودر صاحب د خو دا نیم کار پرېښی دی یعنی کار تمام کړی نه ده بشپړ کړی نه ده که ته راته وایې تا چې کړي د اختر په مناسبت باندې
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمپوتیانې او دا مسایل خیر ما د دروژې لپاره یو ناتیا کلام درلود د وجدان اواز په نوم چې هغه باندې مصروف هم دغه نشر دو باندې نو ډیر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر د فارم څوک خو خیر د خبره اختر کې به خل مینوال ته سلامونه او پیرزونه ورلګو سندرې ان شاء الله بل خورته کو یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغړي ډیر وخت نه تیرې فدې
هکې د ناتیا کلام د څو سره ټکی راته وې
اوهو ناتیا کلام خو داسې پهلې داسې چې اجازه یې ولی صاحب چې تا چې څوایلې دي ما کلامنلې دي الله پټ پګوناهونو کې هرڅ مې بایللې دي الله زپو خو بد پوئے گم خو غافل والے گرزے گم پوسے راتل مستقیم باندے بکالا روانے گم آخر کالا باسا میں گم اس خو نایا ماما شم تو میرا بیے ترا وخایا منزل میں کا معلوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
خیستہ ناتیا کلام دی وای گدر صاحب داسې سندرې ټولې خوندورې دي خو یوه سندره چې د مخبلم ډېر زیاته خوښېږي داسې د خلکو هم زیاته خوښه سي ا د مور په اړه دې ویلې ده که اوس یې سرته زمزمه کې اورېدونکي وي واوري
ول نه هغه سندره زما د ژوند سندره ده هغې سندره زه د ژوند سندره وایم زما د ببو سندره زما مور ته ببو نه وایم زمزمه به کوزم چې لږ به تات چه در گورم استرگ می رنا 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 شی تات چه چنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مورے 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 تا زما ہر چا پخان ازمکے تزما ادے تزما ببو زما دکے عمر دے ڈیر شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی تات چے در گور مسترگ میر نہر چھیدر گور مسترگ میر نار نار ناشی تات چھیدر گور مسترگ میر نار نار ناشی پاچ سنکے وی نما تول جہان زما 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 شی پاچ سنکے وی نما تول جہان زما زما چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی
بریالی ولی صاحب دو خو خپل د زړه درد دی وای کتره ته د خپل د زړه درد وای د تا سندره کوم خوخیږي خوندوره سندره کوم ده اوریدونکو ته کوم سندره خوخی او هغه سندره سی ته خپل خوخیږي کوریدونکو ته وای لګه مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم ده اما هغه د شپې چې کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بل شپه ورته کینی د ادمه د زړه دردونه په کمپوز کې راولي یعنی د زړه आवाज پزرونو خامخه لگی خوب من که دا خبره دا چه زه شاعر نیم او شاعری سه آسان کار هم نده سندره خو دست نده چه زمان خوخی نپیگم چه دا خلکو با کمیو خوخی چستا کمیو خوخی ولی اگه پیگم انو
دستا خوز خوز به مداخله وکم ستاسو خبر کې ولی سی ابډیټ خاصه غزلونه چې مال دلې دي د مزین کنسرتونه کې اجرا کړی یا په ځین محفلونو کې مال له یعنی واقعا یو ځل زکو یو واده تلاړم مطلب یعنی د شخصي ودون د ډیر په دینه زم چې خلک رانه خواهش کوي ویزا کار نشم کنه رانه خفای یو یو تلاړم چې د د ارنجمنت د موسیقي مول دونش دینه چې د یعنی ساوند یو دا د سره د شرقي او غربي سره مکس کړي واغه پښتو موسیقي چې د واده کې څه ضرورت دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید د چا ما وخت ما د احساس کړی چې هر مونږ مولا د سې څوک شته دل د شي د غسی موسیقي وړاندې کې ما خو د سې نه دی وردل یا به ما نه وردل واقعا د کورنډ ډېر د قدر وړ دی چې اوس کوم زمزم کې کوم نه کې دا بلا مسله
خیر د پوره اړه لري چې زمزم کې یعنی خو چې موږ ګورو د دې زیات غدي سندرو کې غزل ویل دي تاس مانا لري یعنی دا څوکا شوخ دا پچا شوخ دا څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو څوک پڅ څوک پس څوک پس باندې څوک پلا باندې څوک پزما کا څوک په اسمان څوک په مور څوک په پلار څوک په خپل وطن نو سره د دې چې غزل وایم زما ټپ خو سره ډیر مینا ده
ان ټپ دې پښتو اصل شعر د بل زبه نه لري
او زما د ټپ سره ډیره مینا ده ټپې کله کله ډېر زیات وایم او زما خوښېږي
کوم ډول ټپې دی وای وطني ټپې څه ډول ټپې
لکه اجازه
ده وای لکه مرتني
مورته د داسې زوا ورکا زاد منګي سره ګذر کې ولوي دا ما دلته ګذر صاحب نه سي
ګذر سره منګي کې ولنه
مطلب دا ګذر نه دا دودري ګذر شو ګذر سره نه سي مور به مې داسې رات وای منګې دروخ په خله دراوړه پر هرونا مورته د داس زوا ورکا ګرانه منګې په خټه ز په ګټول وې دما چلتا بما پراستے درکڑے بنا زہرو ڈک میرا کرمڑ کرما پھول میں پک پلا رضا ورکڑا نور ماس کروں پیمان میرے دماغ زمان شد بل موش گل سہرا شد بہادر جگنا یار کوں من کرنا کشن کے خال میں چڑھوں خوش خوشنا
ګذر صاحب اوس د فکر و چې ټپې وویلې ټپه کې څه شی
بالکل بالکل ډېر جذباتي سړی دی
ډېر
ښایسته ساده پښتو ټپه خو ډېر پراخه ده غم او څوک پکې نشي ویلې لکه تا چې څنګه غره ټولنیز عشق ټپه کې څوک دا حد نشي ټاکلی چې زه ټولنیز وایم غږ عشق وایم او که هر څه سیاست هم پکې شته
بې شکه خو اوس راسو ګذر صاحب تاسو نو پښتو د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې نوړه خواته روان ده تبې دا چې نوړه امنیت په هر څه باندې تاثیر اچي حسنی امنیتی حالات په موسیقي تاسو په کارو باندې څومره تاثیر اچولی او تاسو د خپل کار په برخه کې له کوم ستونزو سره مخامخ یې
زموږ ستونزې بدای چې کله امنیت نه دي نو هیڅوک په موسیقي کې انویسټ نه کوي یعنی سرمایه گذاري نه کوي څوک نه غواړي سټوډیو جوړوي څوک نه غواړي پروډکشن جوړوي څوک نه غواړي ویډیو وکړي څوک نه غواړي مصرف کوي څوک نه غواړي د چا سندره سپانسر کوي د ټول مسائل دي لکه د سایکل لا سایکل لکه اقتصادي سایکل د موسیقي سایکل هم سره رواني نو کله چې امنیت نه اقتصادي ستونزې اقتصادي ستونزې چې نو د فرهنګي ستونزې هنري ستونزې د سایکل سلو رواني کله چې د سلو شي نو موږ نشو ویل چې موږ زموږ فعالیتونه سم روان دي د زموږ ګټ ستونزې
ولی صاحب کدی پختنې ته ځواب وای یعنی دا کوم ستونزې لري تاثیر دې حالات ته تاسو په کارو کړنو باندې څه ده
ستونزې خو زازای سه ټول ستونزې ویلې خو یو ستونزې دا ده چې نام خدا سندرغاړي زمونږ ډیر زیات شي وي هغه ته وای چې کمپیوټري سندرغاړي کدا غا سه ورته وای چې لایف یو شی وای مونږ ته کې دې شي هغه ونه شي کړی او لوی ستونزې مونږ ته امدوی را جوړه کړی ده چې دوی په یو کمپیوټر کې خپل هغه بے سرواز یا بے لای هغه په جوړی ډیر په خوارې باندې جوړی کدل تنه جوړی زی تاجکستان ته کلپ نه چلیږي جنکی ځان سره راګړی مغز خلک نه ګوري نو جنکی دی وګوري دا لوی ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ د بل ملک فرهنګ راځي زموږ ملک ته او دغه زموږ د موسیقي د پاره ډیر لوی ستونزه ده
یعنی د پښتو اصلي موسیقي ته زیان اړولې دي
ډیر زیات زیان اړولې دي د سندره مورې دي لته چې هغه سندره باید په غرونو کې حساب شوی وای زم په غرونو کې چې زموږ په کې غوزان دي باغ زموږ په کې ونی دي زموږ په کې سین دي څه نه لرو ته ما ته وای چې موږ څه نه لرو د خلال نه غانا دوی زیا ما پښتو سندره په ازبکستان کې ثبتي زیا ما سندره په لندن کې ثبتي بیرته راځي آیا زمونگا فرهنگ یا دا شیر دی ازبکستان دی لندن دی جرمنی سره جوړیدای شي نه
به خلک اوری وینی
خلک اوس د خلکو په حول د هنرمند پلاس کده چې اوس میډیا دې خبره مخکینه خبره باندې ز خوشاله شمه ک تیوزل دی رسنیو سره خصوصا د تلویزیون د تلویزیون سره کای ولګه خبره او که به وته بلک لیست کې تور لیست کې نو دا تور لیست کې هغه خلک ناراضه هغه خلکو ته چی وایي.